چلور بجیش وی احمد شیبری هم دا زدی رو ردی سات پخ پراوانه که استاسو کوربه تخنیکی چاری تایف روشان مختوری. السلام علیکم.
دلت وزیاد تر نور رزو آرام دی اما خال خال دزی نوردل کیزی
دا شاق نن غلی شو پهل من که دا زدی رو خبریال الیاس دایی نن دیوی چودن پر بحال ووشل شو. دا زدی رو ردی سات پخ پراوانه که وراندی پدیار تفصیل در کوو چه نړیوالو دغه حمله غندلې ده، بیلابیلو بنسټونو د حمله غندلې ده او د خبریالانو نظر هم په دې ارتباط در سره شریکوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله الودین څخه.
بیلابیلو خواوو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودلې او دا برید غندلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یولداش یې وژلی او په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودل شوې ده. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټرې مقناطیسي ماین وچاودید. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبریال یاد کړ.
دا یو زړبګنوونکی او تکان ورکوونکی خبرو چې ما نن سهار وختي واورېدل. موږ دا حمله محکوموو. الیاس دایی د 2008 کال نه په دې خوا ازادي راډیو سره کار کول، یو تکړه خبریال، یو بې طرف خبریال او یو زړور خبریال و.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د عمومي ریاست سرپرست ډیز سینلر ویلي دایی یو زړور او ژمن خبریال و او هیڅکله له هلمند د راپور ورکولو پر مهال زړه نازړه نه و. میرمن سینلر ویلي د دایی وژنه یو بزدلانه عمل دی چې یو ځوانه کورنۍ په مرګونی گزارو وهله او افغانستان یې له یو تکړه خبریاله بې برخې کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو ادارو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دا برید غندلې. د ارګ په خبرپاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلي تروریستي ډلې د دغه وړ جنایتونو او بریدونو په ترسره کولو سره د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ نشي محدودولی. د دې وژنې پړه چا نه ده منلې. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یولداش وژلی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یولداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی چې پر مهال د عزیز یولداش زوی ټپي شوی دی. دفاع وزارت عزیز یولداش د ازبکستاني وسلوالو د پخواني مشر طاهر یولداش زوی یاد کړی. یولداش او ورسره وسلوال یې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه فاریاب کې فعالیت لري. جاپان د افغانستان په ښوونځیو کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره 3 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن په کابل کې د جاپان سفارت د شارج دافیر او یونیسف د استازیو ترمنځ لاسلیک شو. په ډیرو ښوونځیو کې د پاکو اوبو او پاک چاپیریال نشتوالی د افغانستان یو بنسټیزه ستونزه ده. د شمیرو له مخې په دریو کې یو ښوونځی پاکې اوبه نه لري او په دریو کې دوه ښوونځي د لاس مینځلو اسانتیاوې نه لري. ښوونځیو کې د پاکو اوبو پروژه د پوهنې او کلیو پراختیا وزارتونو لخوا پلي کیږي. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارندوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2016 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه 4 کلنه ارزونه پیل کړه. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي او پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره یې د نګورنو قرباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده. د نن ورځې له اعتراض 2 ساعته مخکې د تحقیقاتو یوې ځایي ادارې وویل چې د اپوزیسیون 10 پیاوړي غړي د ناقانونه لویو ګډوډیو د پلانولو په تور نیول شوي. سیاسي مخالفانو د خپلو ملګرو عسكرو نیول غندلی او نا قانون کار بللی د ارمنستان او آذربایجان د اوربان موافقه ډیرو ارمنیانو رد کړی ده ځکه د آذربایجان ته حق ورکوي چې د نګورنو قرهباغ غرنۍ سیمه ډیره برخه په واک کې ولري او هغه سیمه هم وساتي چې روسي جګړه کې نیول شوی د نګورنو قرهباغ پر سر روسي جګړه کې دواړه لوري ته څه باندې 2000 عسكر او ملکیان ووجل شول او روسای خبر همدا چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزان د اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي ولی هغه په 2009 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای نن د وی چاودنې پر مهال ووشل شو د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر ډیره هم دی پیشي او پر رسنیو د بیان پر ازادي او خبریالانو د دې پیشي تر اغې صورت سرخی د الیاس دای ورور مدثر دعوت وای
د حکومت تاوان به پکښي حکومت بورته اختارونه ورکولې د حکومت مخالفینو په مبارکي او خبرو هغه بورته اختارونه ورکولې
د دایي د وشلو د پیشه په تړاو د خبريالانو بیلابل نظرونه هم د سره شریکو
د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي
الیاس تای نن سهار د هلمند پر مرکز لشکرګه کې هغه مهال وشل شو چې پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید په کابل کې د امریکا سفارت د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنیو ادارو او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د بریټ غندلې دی د دې خبرګونونو په اړه وړاندې راپور درکو خو مخکې تر دې چې د تمخه کړو کابل ته ورزو په کابل کې هم د دې پیښې په تړاو یو غونډه شوې ده خاطر پردیس د دې غونډې په اړه نور معلومات را سره شریکوي پردیس مهرباني
سلامونه تاسو ته بلې نن د الیاس دای د وژل کېدو په تړاو باندې په کابل کې د سیرینا هوټل تمخامخ یو شمېر د رسنیو ملاتړي بنسټونه همدار د حکومتي بنسټونو یو شمېر وایندویان او یو شمېر خبريالان سره راټول شوي دي او د الیاس دای انځور یې زړولی او په دې انځور لاندې یو شعار لیکلی وایي چې حکومت دې د الیاس دای فاصلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري دغه ځای ته د الیاس دای د کورنۍ غړی مدثر هم راغلی دی له هغه سره مو هم خبرې وکړلې په ټوله کې د دوی غږ او د دوی واحد نظر دا دی چې ژر تر ژره د افغان حکومت د دای د وژل کېدو یا هغه کسان چې په دغه پیښه کې لاس لري دوی د ژر تر ژره وپېژنو او د قانون منګولو ته دې وسپاري
خاطر پردیس مننه و موردل چې په کابل کې خبريالانو غونډه جوړه کړې ده او له حکومت غوړي چې د الیاس دای د قاتلانو په پیژندلو کې هڅې وکړي او محکمې ته دې راکشي د الیاس دای د وژلو په ارتباط چې نن سهار په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین د چاودنې پر مهال ووژل شو نړیوالو هم عکس العملونه څرګند کړي دي د دې عکس العملونو په اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو
مننه شیباسته د افغانستان په افغانستان کې د ګڼو هیوادونو سفارتونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال پر هدفي وجنه خوشنۍ څرګنده کړې ده په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافي راس ویلسن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د ازادي راډیو پر خبريال الیاس تای وحشیانه حمله په سختو ټکو غندم دا د رسنیو پر ازادي او بل حمله ده پر خبريالانو دا حمله باید ژر تر ژره ودرېږي د الیاس تای کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه همکارانو تخپل تسلیت وړاندې کوم په کابل کې د برتانیې سفارت د پنځم به فورز په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د الیاس تایی پر وجه نشوک سی او سخت خواشینی دي. د سفارت پر خپل ټوئیټر باندې زیاته کړې د الیاس تایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن سوي تسلیت وړاندې کوو. افغان خبریالان باید په آزاد توګه او پرته د هدف ګرځېدو له بیرې خپل کار وکړي. دغه سفارت همداراز له افغان حکومت غوښتي چې د دې پیښې په اړه ډېر تحقیقات وکړي. شبر سه په کابل کې د جرمني سفارت هم همدارات پر خپل ټوئیټر باندې د الیاس دای پر وجه نه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. دغه سفارت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی چې موږ شوک او غمجن یو. د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دای حمله د دیموکراتیکي ټولنې پر اساس یعنی مطبوعاتو پر ازادۍ یو بل حمله ده. موږ دعاوي له غمجنو کورنۍ سره دي. د جرمني سفارت پر خپل پیغام کې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس وخت را رسېدلی دی چې سوله وسي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبريال الیاس تایی حمله په سختو ټکو باندې. په دې ټویټ کې زیاته شوې ده ټول ملکیان باید خوندي شي، ټول افغانستان آزاد رسنۍ ته اړتیا لري چېرته چې ټول خبريالان خوندي وي او قانون عملي وي. همدار د کاناډا سفارت هم پر خپل ټوئیټر باندې الیاس دای پر مړینه غم شریک کړی ده او لیکلی دی د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دای بزدلانه حمله غندو او د زړه له کومې خپل تسلیت ته هغه کورنۍ او ملګرو ته وړاندې کوي. شبر صاحب د کاناډا سفارت په دې اړه دا هم ویلي چې خبريالان د خلکو ژغ پورته کوي. په افغانستان کې د رسنیو پر ازادي باید جوړجاړی ونسي. په همدارس د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نن منلو وړ بللې ده. دغه سفارت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دا په افغانستان کې په یو اونۍ کې دوهم خبريال دی چې وژل کیږي. ډنمارک له افغان رسنیو او مطبوعاتو له ازادۍ سره خپل ملاتړ تکراروي. د ازادي رادیو خبريال چې ډیر تکړه خبريال محمد الیاس تایی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د یادولو وړ ده چې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د طبیع الله مجاهد په نوم کس چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي دي چې په دې اړه به تحقیقات وکړي.
بله ملالی جان بشیر، مننه. عوام اوریدل چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژلو د پیښې په اړه یو شمېر نړیوالو غبرګون څرګند کړی دی. لوی خبرتیا وروسته د الیاس دایی د ورور څرګندونې اوریدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د لشکرګاه په شمول ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په لشکرګاه کې نن د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی ووژل شو. دایی په روسیو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ګواښل کېده. د هغه له ورور مدثر دعوت سره امید زهیر مل مرکه کړې او په پیل کې د هغه د شخصیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
داغه شخصیت هر چاته معلومه. هغه یو پیژندل شوی تیرا و، یو لایق سړی و او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوه. د کیواد په درد دردېدی په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. هغه ورته دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم، هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړان دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل
سره مینه درلوده او پاندې لار کې خپل ژوند هم لا سوار کړ.
دای تل یو خبره لمک سره هم کوله چې زړی غواړي تل خبرونه دی ملت وړاندې کړی، خو ډیر کله دا خبرونه په منفی خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده، که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه و، دای ترې خوښ و، اما دا دردیدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپریږي د دې احساس رسی؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپورم خبرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښي وو، حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالي چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې، خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، پروسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېر وخت دای سره و، هغه د کلون رئیس دې څخه رنځېدی، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ماته دوې ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ماته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم، خو که څه هم دا ما انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو لپاره نشته.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي ورور مدثر دعوت و چې دغه څرګندونه مو واورېدې. په کندهار کې د خبریالانو بنسټونو او د رسنیو استازو د الیاس دایي د وژلو په تړاو په جګړه کې لشکيلو خواونو غوښتل چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
من جوع وآمنهم من حوض.
الحمد لله رب العالمين. ده کندهار خبری اعلان او درسنی استازی د خپل یو وجل سبي هم مسلکه الیاس دایی روح ته دعا کوي. په کندهار کې د نوی آزاد رسنی د ملاتړ ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل د الیاس دایی پر وجل کې دوه خوشی نشکاره کړه او دغه وجل کې د لی درسنی د کورنۍ لپاره ستر ځای وبلل. د غیرتمل په وینا خبری اعلان به طرفه او به وسیله اشخاص دي او یوازې د خلکو ژغ پورته کوي.
موږ په ټولو شکلو غاړو ژغ دی، یو ژغ دا کوم که څه خبرې ګډې وډې دي، یو د بغل ملګري مې د لاس ورکړی دي، دوست مې د لاس ورکړی دي، همسنګاره مې د لاس ورکړی دي. موږ غوښتنه دا ده چې خبرې اعلان بې وسلې څوک چې هیڅ طرف یې نه دی نیولی، خبرې اعلان هغه څوک چې مې تاس په جریان کې اچولی، هم یې دولت په جریان کې اچولی دي، هم یې شکیلې غاړې په جریان کې اچولی دي او بیا خبر جوړ کړی دي. متاسفانه بیا هم وژل کېږو. زموږ ږغ پر دولت باندې دا دی کمونست ساتلی، موږ ته جوازې وایي چې موږ نور له خپله مسلک
د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنبیر د الیاس دایی وژل کېدل د بیان د ازادۍ د مخنیوي او د هلمند د ژغ د چوپ کولو په معنا یاد کړ.
بدبختانه نن سهار مو په یو داسې خبر راپیل کړ چې زموږ د کورنۍ د خبریالانو د کورنۍ او زموږ د یو همسنګره ملګري د شهادت خبرو، چې دا په دې معنا چې په هلمند کې د دا ډول پیښو په ترسره کولو سره د هلمند د ژغ د چپولو په معنا دی او د بیان د ازادۍ د مخنیوي. شهید الیاس دایی چې خدای وبخشي، هغه په واقعیت سره د هلمند د یو رسا ژغ و او هغه تل هڅه کوله چې په هلمند کې د ټولو اړخونو او د ملکي کسانو او همدارنګه په بیلابیلو برخو کې خپل د خلکو ژغ پورته کړي. د الیاس دایی په شهادت سره د هلمند ژغ د خاموشۍ په معنا دی او دا تر ټولو یو بد خبر نن.
خبریال سید سرور امانی او اسد الله حکیمی وویل خبریالان د خلکو د ستونزو د رس کولو دند لري او د جګړې شکیل اړخونه باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
خبریالان در ټولو پاک شیدان زکه دی چې تل دولس د ستونزو ناخوالو در برسره کولو دا پاره حدس و هاند کوي تر څو دوی ته دغه ستونزې او مشکلاتو د حل لار پیدا کړي، چې دا یو نیک او سنت طریقه د نبی مرک صلی الله علیه وسلم سنت طریقه زه ګڼلی سم. خدای دې وبخښي، الله پاک دې دا شهید وروستی شهید کې په دې ډګر کې
د شهید دایي روح ته دعا وړاندې کوم. خدای دې وبخښي، زموږ نننۍ سهار رښتیا هم بیا په غم راپیدا شو. عموما خبر اعلان هغه یو خپلواک بنسټونه دي، د خپلواک نهادونه دي او دوی د هیچا طرفداری نه کوي. نو په عموماً کې چې دواړو لورو ته چې اوس پیل زموږ ته سره مقابل کې واقع دي، چې یو خپله دولت دی او یو هم د دوی مخالفین دي، نو دواړو ته موږ دا پیغام رسول غواړو چې خبریال هیڅکله د چا طرفداری نه کوي.
الیاس دایی نن سهار شاوخوا 9 بجې په مرکز لشکرګاه کې د چسپکي ماین په چاودنه کې شهید شو او د مجتبی محمدي په نوم ورور یې ټپي شو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو پیښې په سویل ختیځ کې هم خبریالان اندېښمن کړي دي. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
شکر کمران په پکتیا کې د پژواک ولایتي خبریال دی. دی وایي له کله چې د الیاس دایی د وژنې خبر اورېدلی رواني شکنجه شوی او د پیښې ډېر سخت اندېښمن کړی دی. دی وایي په هیواد کې د لویو ناوړه سیاستونو له امله هره ورځ خبریالان او لسګونه افغانان قرباني ورکوي.
باور وکړئ په هر خبریال باندې چې په هر ځای کې دی چې دا خبر موږ واورېد، دومره سخت رواني تاثیر کړی دی چې زه دا خبر مې دوه یا دوه نیم ساعت کېږي اورېدلی دی. هیڅ نه پوهېږم چې څه شی وکړم، یعنی هغه کار مې د نن ورځې پورې همداسې پاتې دی او فکر نه کوم تر سبا هم وکولی سم. دا زه فکر کوم په ټوله کې د لویو ناوړه سیاستونو پایلې دي. بل دا دی چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه هم ځان ته په هیڅ صورت برات نه سي ورکولی.
په سویل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول سیف الله حیات هم په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه د خبریالانو لپاره د خطر زنګ بللی او د هلمند د ځایي ادارې تر څنګ د ژورنالیستانو د حقونو څخه د دفاع له ادارو غوښتي چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي.
د الیاس دایی وژل کېدل یو ځل بیا د افغانستان د خبریالانو لپاره، د افغانستان د رسنیو د ټولنې لپاره یو ستر د خطر زنګ دی. پر افغان حکومت باندې غږ کوو چې د الیاس دایی وژل کېدو عاملین دی ونیسي، د قانون منګولو ته دی وسپاري تر څو نور د خبریالانو پر وړاندې دا ډول ناوړه بد او مرګونی پیښې پای ته ورسیږي. زه بیا هم وایم چې د سویل ختیځ زون خبریالان ټول د الیاس دایی په وژل کېدو دردمند دي، له دې سره په اندېښنه کې دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نن سهار وختي هغه مهال د په موټر کې د یو نخلوونکي ماینده چودنې له امله وژل شو چې نوموړی له خپل کوره د دندې په لور روان وو. په دې چودنې کې د دایی ورور او دوه تنه نور ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په روزګان ولایت کې د سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو خبریالانو پر دولت شغ وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
په روزګان کې میشتو خبریالانو نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه په کلکو ټکو وغندله او دایې د بیان د ازادي قرباني یاد کړ. نعمت الله فریادی چې په روزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر دی، ازادي راډیو ته ویل چې پر الیاس دایی برید د بیان پر ازادي برید دی.
دایی صاحب د بیان د ازادي شهید دی. د هیواد دشمنان هیڅکله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي، او همدغه دایی صاحب و چې د هلمند ولایت څخه د هلمند د زوریدلو ولس ژغ راپورته کوي، د دولت پرې رسوي تر څو د دوی مشکلاتو ته حل لاره پیدا سي. دا واقعا هم دردونکې پیښه وه. په ټولو خبریالانو باندې ټول خبریالان اندېښمن کړی دی.
الیاس دایی په 2003 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دنده فایل کړې وه او له یوې لسیزې څخه زیات په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه دنده مخته یوړه او تل به د خلکو ژغ راپورته کوي. د الیاس دایی ژغ هم زیات مینوال درلودله. د دې د ژغ یو مینوال هم په ورزګان ولایت کې سیمه ایز خبریال احسان الله ولسمال چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه د دای صاحب د ژغ یو ځانګړی مینوال او معلومات د ژغ او د ریپورت ډیر شخوان راکوي د په لهجه کې چې ما باور دی یعنی په خاص ډول کله چې به په ورسنۍ کې مل مکدم ماته چې چا پښتنه شکم که خبریال شخوان درته کې ما به دای صاحب یادوي او د ډیر رسنۍ کې ما د دې یادونه کړې چې ش ژغ لري ش ریپورت لري ش آواز دی نو زه سخت مینوالم کله چې د په شهادت خبرې ژم واقعیت نن ورځ ډیر په ما بد ده او ډیر بد را باندې تیر سو در د محل
د دې ترڅنګ په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجیب الله لطیف په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال یاس دایي وژنه د خبریالانو لپاره د خطر زنګ وبللې او په هلمند کې د ځایي ادارې ترڅنګ له مرکزي ادارې هم غوښتنه وکړه چې دا پیښه دې په جدي ډول وڅېړل سي.
دا زموږ جدي غوښتنه ده چې په دې برخه کې که هر څوک لاس لري، دا که هره کړی ده، دا که هر ترهګریزه ډله ده، دا که هر د ولس د ژغ د چپولو هڅونکې ډله ده، حکومت نړیوال او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او د پاتې خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي، هغه اقدامات چې ضروري دي او اړین دي. او بله موضوع دا ده چې تر اوسه پورې چې څه پېښ شوي دي په افغانستان کې تر ډېره یې دغه قضیې نه دي څېړل شوي یا شاته پاتې.
تر اوسه پورې د دایي د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر اس ام اسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ام اسونه ته مخه کړو د الیاس دایي په اړه به واوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي 12 کال وړاندې له ازادي راډیو سره خپل دنده پیل کړه. د هغه ژوند ته امید سهیرمل لنډه کتنه کوي.
محمد الیاس دایی د محمد زوی په 1968 لمریز کال کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ په چاه انجیر سیمه کې نړۍ ته سترګې وغړولې. دایی خپله ابتدایي زده کړې د چاه انجیر پالې لیسه کې بشپړې کړې. وروسته یې د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړه وکړه. خدای پای ونه بالاو پر اکوسیه په هندون کې د پښتو ادبیاتو په سانګه کې لیسانس واخیست. الیاس دایی په 2006 کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړی دنده یې د سلام وطندار رادیو سره واخیسته. ای ډبلیو پی آر او د هلمند ملي رادیو ټلویزیون نورې ادارې وچې د دایی د لومړی تجربې کوربه وي. خو وروسته یې په 2008 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دنده پیل کړه او له یوې لسیزې زیاتې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه دنده مخته یوړه. الیاس دایی دوه میندې، شپږ خویندې او اته ورونه لري. هغه واده کړی و او ثمره یې د مهربان په نامه کوچنۍ لور ده. محمد الیاس دایی د پنځشنبې په ورځ سهار نږدې 9 بجې هغه مهال چې له خپل کوره په هلمند کې د خبریالانو پریس کلب ته روان و په موټر پسې نخلیدلی چسپکې ماین چاودنه وکړه او خپل روح یې پاک رب ته وسپاره. له الیاس دایی سره په دې پیښه کې د هغه ورور مجتبا محمدي چې هغه هم خبریال دی ټپي شوی، خو د هغه روغتیا ښه ده. د ښاغلي الیاس دایی وژنې په کور دننه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او افغان حکومت غبرګون هم راپورته کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبد الوهاب نورستانی له ننګرهار پر استولې سیمس کې لیکي د الیاس دایی مرګ ډیر ودردولم. جمال شاه له کندهار لیکي د دایی مرګ ډیر خوشینه کړم. امیر خان ایوبی له لشکرګاه پر استولې سیمس کې لیکي دایی خوشاله او رین تندی درلود. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د دایی پر مرګ ډیر خپه شوم. سیرت خزرخیل له ننګرهار لیکي د دایی د ژغ او راپور ځانګړی مینوال یم، شهادت ودردولم. شمس الرحمن له اشکمش لیکي د خبريال وشل غټه جفاده. محمد قاسم سواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي پر الیاس دایی باندې بریډ وحشیانه او غیر انساني بریډ. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي دایی د ازادي راډیو یو ډیر تکړه خبريال وو. احسان الله ساحل له زابل لیکي په وطن کې مو سور اور بل د خدای دی وکړي چې په وطن کې سراسري سوله راشي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د الیاس دایی په اړه باندې سمسون راسته ولیدي او ډیر زیاتې له ټولو ډیره مننه. البته د دې لپاره چې سرسره سپیسونه راځي ژر ژر تیریږي، خو ځینې به نور هم له تاسو سره شریک کړم. محمد نصیب مسلم یار له واشر لیکي د الیاس دایی مرګ خواشینی کړم، خلیل احمد خپلواک له هلمند لیکي دایی صاحب مرګ خواشینی کړم، او نورو اوریدونکو چې د اس ام اس لارې په دې خبرونه کې برخه اخیستې ده او اس ام اس رئیس دې ورته خوښینې له ازادي راډیو سره څرګنده کړې ده، له دوی مننه کوم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د یوې ناروغۍ په اړه اورېدلی شئ. خو اوس 4:30 د لنډ خبرونه له اسدالله الودین څخه.
په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژنې خواشینی ښودل شوې. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټرې مقناطیسي ماین وچاودید. دغه چاودنې کې چې تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی، د الیاس دایی ورور ټپي شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یولداش وژلی. دغه وزارت نن ویلي چې یولداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. جاپان د افغانستان په ښوونځیو کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره 4 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن کابل کې د جاپان سفارت د شارج دفتر او یونیسف د استازي ترمنځ لاسلیک شو. استرالیا په افغانستان کې خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارندوال ګماري. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه.
اوس هم سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
افغان کرکټ بورډ وایي د آی پی ایل یا د افغانستان پریمیر لیګ سیالۍ بیا پیلوي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی تېره ورځ له ملي راډیو ټلویزیون سره د افغانستان د کورونا سیالیو د خپراوي او تنظیمونکي د لس کلن تړون لیک د لاسلیک په غونډه کې وویل چې د آی پی ایل سیالۍ به بیا پیل شي. د آی پی ایل یا د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو لومړی پړاو 3 کاله وړاندې په متحد عربي اماراتو کې ترسره سو، خو په دې سیالیو کې د مالی فساد راپورونو تر خپرېدو وروسته د کرکټ نړیوال شورا او افغان کرکټ بورډ په دې اړه د څېړنو د پیل خبره کړې وه. په کابل کې د فوټسال د غوره لیګ سیالیو د وروستي پړاو پچه اچونه ترسره سو چې لمخې صداقت توها پیشتاز، سنایی او حرمت لوبډلې په لومړی او شهید نسیم ظاهر اسد شریفي سپورت او اطمینان لوبډلې په دوهم ګروپ کې راغلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د هر ګروپ دوه لوبډلې نیمه پایلو بوتځي او د سیالیو اتله او نایب اتله لوبډله به د افغانستان د فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به ترسره سي لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ نږدې 4 ورځې وړاندې په کابل کې د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوي وي چې لومړی پړاو یې 13 ورځې پای ته ورسید.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلي 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې یو ټولنیزه مسله د واده پر مهال را څېړل شوې ده، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو له ازادي راډیو سره د یونیسف ګډ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه می ومنئ. هغه ماشومان چې په ګېډه کې چنجي لري دوی له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا چنجي درلو د استفراغ به کا جوش نه ته وړي راته کوو چې دا اوس د ادم لاسې درو مې وایي چې دې خدای دې دا ونه سم فکر مخ کې هوا سر کې درنه اوس هغه ته درې ورته به خلاص.
ولې د ماشومانو په ګېډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن پام دې اکل خبرې کوم لا مخال کو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوم. آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مرګ تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلات لري چې داسې کوي چنجي؟
څه رقم آلات سي استفراغ یې کوم
بل څنګه او نس پړسېدلی و؟
دغه چې خوراک مخورې چې نس پړسېدلی نس یې هماغسې کېده ده اوس بېخي چنګ منځ وایي.
څومره سره پازا بیس د دومره په تکلیف د دې چنجې له لاسه
دا چنجې دلته استفراغ وکړ او جوش نه ته وړي راته
بیا اوس څنګه ده؟
اوس دې اوس د ادم لاسې اوس هغه پچکاریګان ډاکټران شهر کوي دا اوس دې بخي درو مې وایي دې بخي درې ده ونه سم فکر مې کوي
چنجې له چی شنه ورته پیدا سول؟
چنجې نه فکر مې چی شنه پیدا سول دا باندې وزن پیدا
ماشمان دی پاک ساتل
ماشمان وو پاک ساتل
دې چنجې دوا چې ورکې کنه بیا نور پریز کوم شیا نور سره ورکې پریزانه
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی دغه پستی په خا کم غړ دغه ورکا د بیخید خوراک فاطمه نه خورم یدو قشقم فزور ور نه دی چری خورل
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول
ډیر ډنګر سول هوا سر کی زره نه وزغه تو درې په بیخ خلاص ده
زیات ډنګر سول
او زیات ډنګر سول
مو مدینه
لکوب زیرا غلی
لکارت نه نه
په کور کې څومره شمن لري
په کور خالی ما شمنرم ده
پدې څه سی ویډیو وس
د سپین پیناټا کې نه راکم سپونه غو نه راکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پرسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه وشته سي
درد دم لري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دي او تکلیف هم په ځای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات
مثلا څه رقم تکلیف کې
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړی هم سي زړی زړی به اس خوب لري
د چې له خور جنې مزمنه څو بچی لري
پنځه بچی خو ناله کې شي نس مدار کې چې وخت زر په واده چای جوړه ورنه کنه دا زنه به ناله کې
چې وګي سی بیا نو نس درد کې اته مو شمانو چې چې درد ول نس کې
د څه دوه غټ جنګه شي مې وي مونږه میاش میاش کې دوه ته تابلې درکو یو مو شربت درکو دو به چنجی خطا کولا دو دری وراکوی تا متر سانه دیوار کنی
چنگه دی بیا چنجی لری؟
صد در صد لری چه وقت سمری دو دخلی نه سپینه لره نخلا ریزی دا پا مخ که که برگ لیزی برخش سپینی پیدا که گیم
خم
با چی گی دادنه
اشتیه چنگه ای بیا؟
اشتیه دیر زر بگی که گی دیر بکم اشتیه لک شیخری
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وای چې که د ماشومانو په ګېډه کې چنجی زیات شي د کانګو پر وخت له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې د ماشومانو په ګېډه کې چنجی ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چنجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجی شته. کله چې موږ د چنجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخلي او بلاخره سږو ته ځي او په سږو کې دا هغه خپل مرحله طی کوي او بلاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا دفاع په فعال چنجي بدلیږي او مغز چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بلاخره سبب ته مشکلات کوي.
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه کراتو وایي چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي د کوم سیستم سره مخ کېدلی شي؟
اول خدا دل دوی تا منگا پرازیت وایو پا مجموع که طول چنجی پرازیتونه دی پرازیتونه هغا اجسام دی هغا هیه اجسام دی چو دوی د انسان هغا خواره چه ده اخری ده هغا نه استفاده کهی او پا دی ترتیب خصوصا پا ماشومانو که کلا چه ده چنجو تعداد دیر زیاد وی دوی په خوارزواکی کمخونی او بالاخره په زوف باندې مصابی او کله کله د شنجو تعداد دومره زیات شي چې د کلمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بالاخره خبره دی ترسی چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته تبید شي د چنجي د غوی د کلمو نو وستل کیږي او برته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپل ډیره خطرناک ده حتی باعث کیدی شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي
که څنګه تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوسو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي بې اشتهایي لري بل دا ده چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارزواکۍ خواته او که په وخت اقدام و نشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د گاز او مواد غایطه منځته راځي یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله غازات نشي خارجېده شدید استفراغات لري او کم جرایي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي
بله په ځینو کورنیو کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري آیا دا خبرې سمې دي
دا هم په هغه مقدم و اعراض کې کیدای شي چې راشي په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکتر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي
مهمه خبره دا ده چې که چینجي کم وي د نظافت مراعت دی که چیرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاري باب او همدا رقم میوې کله چې ماشومانو ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د مینځلو عادت ورکړل شي زه مطمئن یم چې اصلا په چینجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخبوادو هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه یې لري د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندی او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لاده مکتب نه دي او پویږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي
بله شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوی حالت خنه ده منګه د خاورو خزلو سره سره کار لرو نظافت خنه ده از منګه مثلا صحی او بن لرو صحی خوړو ته لاسرسی نه لرو نو دا یو حتمی شای ده خو کله کله د سکی دی شي چې کچیر ته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات یعنی په کتلوی چې د نس په چنجو د کلمو په چنجو اختوی او منګه ورته هغه دوا ورکو چې چنجي په کتلوی شکل وو وجنی به خطر دغه انسداد زیاتی ځکه چې په کتلوی شکل دغه چنجان وجل کیږي او غوی د حرکت نه پاتې کیږي په کلمو کې کتلات جوړی چې کلمې بندي د دغه یو خطر موجود ده خو کومګه منظم خپل ماشومان که د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل دا چا خبره دی وارم کو یا د چنجو دوا ورته ورکو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپل لمنځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا وی خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پرې مینځي بیا په دسترخوان کینی. نو د دې خاطر په غټانو کې چانس کم دی، خو هغه غټان چې بې احتیاط وي او مثلا په پټي کې شوتلې خوري نو چانس د دشته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي
اوسئ.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیز کوي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
درمنه دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سې له وخت نه سې کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی د منغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هاته باید لاس لکه یو لاس لکه روپی باید ولري سي اده قلته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته لوم، هلته مې یو لاس کسې زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل لرې، خرید دپاره راغلی یس.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي، نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي یس خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ته ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه، نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو جوکې بهتر هم خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر چل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتر وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان مو دې لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
مصارف څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده. د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځای کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شیان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه ایله دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي خندی کورنۍ هم ډېر عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چېشل نفر اور سرازی بیا غوی ټول تلاش ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوې ته یو شای واخلا چې ډیر غزاف مصرف دی. دا غیر له دیواده نه دا بیخی غزاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفر را قلاغه جنۍ ده، مثلا یو خور چې رنمای ور سره کوي، یو شای ور تاخلې، هغه درې نفر له څلور نفر نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپل باید متوجه شي، خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دا غجنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پوکي خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسینالیزای د هلمند اوسیدونکی ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدی یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي، بیا دې ته ځي، او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې ابدامات پر قرباني لویږي.
تازان د لنګار د لغمان نیمه او نیازی ما خرید ته سيزي اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع او خبرته ماته موبایل او خبرته ماته مثال صحت او خلا دا 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 خکار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا خکار نه ده.
نو مې حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي، بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
ګران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان له ځانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومې اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکۍ مومن څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
ولې
ولی ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بي علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي داسې پاتې دي دودیز رواجونه او خوندي په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې هم هوس او ارمان او د خلکو خپله شوق دی چې دی د هستوي چې د خرید ته زړه ښېږي او دسته جمعي یا ډېر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید ته خرید وکړي.
ښاغلی مومن، دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډېر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستل لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي که نه؟
طبعا کله چې تعداد زیاتې د څو لحاظ نه ستونزه. اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډېر زیانور دي، ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي دی ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه دی سهار وخت ځي او دی د یو کرایه یا مثلا د خوراک د دی د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو تحفه واخیستل شي، ځکه دا هم یو رای دی چې خرید تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپله خوښۍ یا هغه د زوم کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، یا تبسته یو سیټ کالي ورته اخلي. دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ضایع کېږي، دی دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي، پرابلمونه دا د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ. او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي، یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې ږدي، یعنی وایي چې همدا اوس وخت دی نو راځه چې هر څونه ته وایي دی دی اخیستلی شي اخلي. نو ازدحام و بیروبار هم جوریږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیروبار دی، موږ خپله چې کله بازار ته ځو چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي، هغه شی هم که په کار وي زه خیر ورځ بل به واخلو، اوس خو دغه فرصت نشته، دوکاندار وایي چې بس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي، زه اوس مصروفه یم. نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې من سره ځي.
هغه مومن، دا به کورنیو ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنیو ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، چې د ناوې د مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او اوسېږي، ورته د دې په څنګ کې تشویش هم لري، سترس لري، مثلا قرضداره نه شو، مثلا مصرف هم زیات نه شي. بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي، موږ تاسو ته ښه اخیستي، داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دا هم په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد و ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو که دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې دي واده ته لري، دغه مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعض اختلافات پیدا کېږي، بعض مصارف ډېرېږي، بعد واده تاثیرات ډېرېږي، ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي ښاغلی مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه، مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنې هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په اوس شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دی چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لږ الی واخیستل شي، هغه چې اشدي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور ده هغه واخیستل شي. دوه نفره دوه څلور د هغې نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یې ورسره ځي، چون یو مشره ده، د دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغهنه کفایت کوي. ډېر نور خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه او شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې دې بو نه تللی. همداسې که یو کورنۍ دا پر مالات کې، بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي. همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاره.